دی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه په افغانستان کې د ماسپښین 12 بجې شوې. ازادي رادیو اورې د ازادي رادیو له پی یو استودیو د غرمنی خبری خپرونه کې موزنور یاس نوري هرکلی کوم. وابرای چې د افغانستان د پخوانی جمهور رئیس او د جهادي مشر حضرت صبغة الله مجددي جنازه نن په د ولسمشرۍ په ماڼۍ کې ترسره شوه. دغه راز د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون یو شمېر لرې شوي کمیشنران وایي د حکومت وروستی اقدام سیاسي لوبه وه او د خپلو کمپاینونو لپاره یې دغه لوبه کړې ده. خو تر هر څه مخکې خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. فریبا ظاهر دا خبرونه وړاندې کوي.
پاسر کې د څو مهمو خبرونو سره چکم. په کابل کې نن د جهادي رهبر او یو پخوانی ولسمشر حضرت صبغة الله مجددي د جنازې مراسم ترسره شول. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون یو شمېر لرې شوي کمیشنران وایي چې د حکومت وروستی اقدام سیاسي لوبه وه او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر امریکا ته ګواښ کړی چې د وینزویلا په کورنیو چارو کې د مداخله نه کوي. د خبرونو تفصیل. په کابل کې نن د جهادي رهبر او پخوانی ولسمشر حضرت صبغة الله مجددي د جنازې مراسم په ولسمشرۍ ماڼۍ کې ترسره شول. په ارګ ماڼۍ کې په همدې مناسبت نن لوی غونډه نیول شوې وه. ولسمشر غني افغان ملت ته د ښاغلي مجددي له خدمتونو ستاینه وکړه.
باعث اولین رئیس جمهور دولت اسلامي افغانستان نقش خاصه ایفا کردن و ویژه شانی بود که قدرت بدون هیچ گونه تعلل به جانشین خود استاد ربانی شهید تسلیم کردن و به صورت شورایی همیشه اجرات مفید کردن.
د نجات ملی جبهه د ګوند مشر او د افغانستان په خوانی ولسمشر صبغة الله مجددي د سه‌شنبه په شپه په کابل کې د 93 کلنۍ په عمر وفات شو. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون یو شمېر لرې شوي کمیشنران وایي چې د حکومت وروستی اقدام سیاسي لوبه وه او د خپل شخصي کمپاین لپاره ترې استفاده وکړه. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون له دندې ګوښه شوې مرستیالي حمیره حقمل نن ازادي راډیو ته په دې اړه وویل.
حکومت یو سیاسي لوبه وکړه، سیاسي استفاده یې وکړه د خپل کمپاین په خاطر او د دې په خاطر چې هغه فیصله عامه ذهنیتونه د یوې کمې مودې په خاطر د دواړو کمیسیونو د کمیشنرانو د عزل کولو په نتیجه کې آرام شي، اما دا قطعا لار د اصلاحاتو نه ده. د ټاکنو قانون ډېرې ستونزې درلودې، ډېر مشکلات یې درلودل چې باید په یوه مناسب فرصت یې هغه باید تعدیل شوی وای.
خود افغانستان د آزادو او عدالتانه ټاکنو بنسټ یا فیفا بیا د ولسمشر له دغه اقدام څخه هرکلی کړی. تر دې وړاندې د افغانستان لوی څارنوالۍ د انتخاباتو کمیسیونونو د ازل سوي رئیسانو په ګډون د دې کمیسیونونو 12 پخوانی کمیشنران ممنوع الخروج اعلان کړل. لوی څارنوالۍ وایي چې د دوی د تورونو دوسیه چې لوی څارنوالۍ ته سپارل شوې ده چیرل کیژن. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په یو فرمان سره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ټول کمیشنران عزل کړل. د کندوز پولیس وایي چې شپږ وشت کسان د بیلابیلو جرمونو په تړاو نیولي دي. د کندوز د امنیه قمندانۍ د امنیت عامر صفی الله محزون نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان په تېرې یوې اونۍ کې د پولیسو لخوا د بیلابیلو جنایي جرمونو په تور نیول شوي دي.
افراد مظنون در قضاهای مختلف از قبیل قتل، ترور،
پتیری یوی اونی که زمک دی کشفی و سیخبارتی در رول خواهش بگوستن کسان دی بیلا بیلو جرمونو لکه قتل، انسان تختوانی، ترور، اخلاقی فساد او دی نشوی توک و خرصول او دی نور جنای جرمونو پتراو دی کندز خار لبیلا بیلو سیمو سخنیول شوی، عدلی و قضایی ارگانونو تسپارل شوی دی.
محسن لخلق او غشتل چې د جنایتکارانو په ورپېژندلو کې له پولیسو سره مرسته وکړي. زموږ غلا زده راډیو لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف امریکا متحده ایالاتو ته ګواښ کړی چې د وینزویلا په کورنیو چارو کې د مداخله نه کوي. سرګی لاوروف له خپل امریکایي سیال مایک پامپیو سره پرون شپه په همدې مورد په ټلیفون خبرې وکړې. د متحده ایالاتو بهرنیو چارو وزارت د پامپیو او لاوروف د ټلیفوني مکالمې په اړه سمدستي څه نه دی ویلي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف خپل امریکایي سیال ته ویلي چې روسیه د وینزویلا په اړه د بحث لپاره چمتو وه. مسکو د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو ته په وروستیو کلونو کې میلیاردونه ډالر ورکړي، خو لا هم دا هیواد له ناوړه اقتصادي وضعیت سره مخ پاتې دی. بل خو د امریکا متحده ایالاتونو ملي پور 22 تریلیون ډالرو ته ورسید. دا یو نوی ریکارډ بلل سوی دی. د امریکا د خزانې وزارت پرون د فبروري په 12مه په دې اړه یو بیان خپور کړ. په بیان کې راغلي چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کار په پیل کې ملي پور 9.95 تریلیون ډالر و، خو اوس دا کچه 2.1 تریلیون ډالرو ته رسېدلې. ملي پور په حقیقت کې د بودیجې کلنۍ کسر دی. د امریکا د ملي پور شمیر وروسته لاغ لوړ شو چې د امریکا کانګرس تیر کال 1.5 تریلیون ډالر مالیه کم کړه او هم یې د پوځ کورنۍ او بهرنی مصرف ور زیات کړ. او نن چهارشنبه د پولند په پلازمینه وارسا کې د منځني ختیځ په اړه یو لوی کنفرانس جوړیږي. امریکا متحده ایالاتونو د دغه کنفرانس ته جوړولو غوښتنه کړې وه. پولند په دې هڅه کې دی چې په سیمه کې له روسیې سره د توازن د رامنځته کولو په خاطر له امریکا استفاده وکړي. د وارسا د نننۍ ناستې تمرکز پر ایران دی او په میلمنو کې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس او د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتانیاهو هم شامل دي. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس ویلي چې په دې کنفرانس کې به د منځني ختیځ د باثباته کولو په اړه خبرې وسي. خبرونه پای.
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. کدا او ځین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان پخوانی جمهور رئیس او جهادي مشر حضرت صبغت الله مجاهدی نن خاورو ته وسپارل شو. افغان ولسمشر پارک کې د هغه د جنازې په مراسمو کې ښاغلی مجاهدی د افغانستان د معاصر تاریخ یو ملي شخصیت یاد کړ.
جناب حضرت خصوصیات نهایت خاص داشتن. مشورهشون مشوره وحدت، مشوره اتفاق، مشوره هماهنگی بود.
دا چې ښاغلی مجددي د افغانستان په وروستیو له لانجو ډکو لسیزو کې د هیواد په مهمو پوهو کې څه رول لوبولی، په دې اړه د چارو د یو کارپو نظر اخلو. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون یو شمېر لرې شوي کمیشنران وایي د حکومت وروستی اقدام سیاسي لوبه وه چې د خپل شخصي د انتخاباتي کمپاینونو لپاره ترې استفاده کوي.
حکومت یو سیاسي لوبه وکړه، سیاسي استفاده یې وکړه د خپل کمپاین په خاطر.
په نړیوالو موضوعاتو کې اورئ چې د پولند په پلازمینه وارسا کې د منځني ختیځ په اړه د هغه پولند وارسا به د منځني ختیځ په اړه د هغه کنفرانس کوربه وي چې پولند تنظیم کړی، خو د امریکا متحده ایالاتونو تنظیم کړی دی. او مهمه موضوع به هم پر ایران څرخي. ازادي رادیو اوري د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسن لري خپل تخنیکی همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. مخکې په خبرونو کې مو اوریدل چې د افغانستان پخوانی جمهور رئیس او جهادي مشر حضرت صبغت الله مجددي نن خاورو ته وسپارل شو. مجددي د دوشنبه په شپه د 3 کلونو په عمر د اورپیخ ناروغي له امله مړ شو. افغان ولسمشر په ارګ کې د هغه د جنازې په مراسمو کې ښاغلی مجددي د افغانستان د معاصر تاریخ یو مهم شخصیت وباله. په دغه مراسمو کې د مجددي زوی نجیب الله مجددي د خپل پلار کړنو ته په اشاره وویل چې نوموړی د افغانستان د خلکو په زړونو کې ځای لري او تر ډیرو کلونو به یې خاطرې پاتې وي. له کابل د ازادي راډیو خبریاله فیروزه عزیزي پرې رپورټ لري.
د افغانستان اسلامي دولت د لومړني ولسمشر او جهادي شخصیت پروفیسور حضرت صبغت الله مجددي د جنازي د ادا کولو مراسم د حکومت د لوړپوړو چارواکو، جهادي شخصیتونو او سیاستوالو په ګډون په ولسمشري ماڼۍ کې ترسره شول. افغان ولسمشر محمد اشرف غني د جنازي د لمونځ له ادا کولو وروسته وویل چې حضرت صبغت الله مجددي یو ملي شخصیت وو او د افغانستان د ژغورنې او پرمختګ لپاره یې زیاتې هلې ځلې کړې وې.
نن هغه ورځ ده چې موږ د افغانستان د معاصر تاریخ له شخصیتونو یو غوره شخصیت لاسه ورکړ. حضرت صاحب ګڼې ځانګړي ځانګړتیاوې درلودې او مشورې به تل د یووالي، اتفاق او همغږۍ مشورې وي.
مشوره هماهنگی بود.
افغان ولسمشر حضرت صبغت الله مجددی په هیواد کې د بیلابیلو ستونزو د حل په برخه کې مهم شخص یاد کړ او می ویل چې نن ورځ ټول هیواد په ویر دی او په همدې مناسبت نن د هیواد ملي بیرغ نیم ځوړند او په ټول هیواد کې عمومي رخصتي اعلان شوې ده. پروفیسور صبغت الله مجددی د کمونستانو د واکمنۍ لړنګېدو وروسته د افغانستان د اسلامي دولت لومړنی ولسمشر او د ملي نجات د جبهې رهبر و چې د دوشنبې په شپه د درې نوي کلونو په عمر وفات شو او جسد یې د چهارشنبې په ورځ په ځانګړو مراسمو کې په کابل کې خاورو ته وسپارل شو. نوموړی همداشان د بیړنۍ لویې جرګې مشري کړې او هم د افغانستان د مشرانو جرګې د رئیس په توګه پاتې شوی و. د صبغت الله مجددي د جنازې په مراسمو کې د هغه زوی نجیب الله مجددي هم خبرې وکړې او وی ویل چې د افغانانو خواخوږۍ په ډاګه کړه چې پلار یې د خلکو په زړونو کې ځای درلود.
حضرت قبلگاه ما که امروز در بین ما نیستن
زما پلار حضرت صاحب چې نن زموږ په منځ کې نشته د افغانانو په زړونو کې ځای لري. تا به د زیات او شاید د ټول عمر لپاره زموږ د ټولو په ذهنونو کې ځای ولري.
صبغت الله مجددي په 1915 المریز کال کې په کابل کې په یوه روحاني کورنۍ کې زیږیدلی و او لوړې زده کړې یې په مصر کې بشپړې کړې وې. تېره ورځ هم حکومتي چارواکو او د هیواد زیات شمېر سیاسي څیرو د بېلابېلو پیغامونو په خپرولو سره د حضرت صبغت الله مجددي کارنامې ستایلي او مړینه یې د افغانستان لپاره لویه ضایعه بللې ده. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
و مردل چه د افغانستان پخوانی جمهور رئیس او جهادی مشر حضرت صبغت الله مجددی نن خاورو ته وسپارل شو. صبغت الله مجددی په 1925 کال په کابل کې د مجددیانو په مشهور دینی کورنۍ کې زیږیدلی و او لوړې زده کړې د مصر په الازهر پوهنتون کې کړې وې. دغه راز په افغانستان کې د نوې ادارې د رامنځته کېدو په لومړیو کلونو کې څو میاشتې هم د افغانستان موقت جمهور رئیس و وروسته هم د مشرانو جرګې رئیس او دغه راز په 2011 کال کې هم د مشرانو جرګې غړی و. د اساسي قانون د لویې جرګې مشري هم کړې او دغه راز د افغانستان په ځینو نور مهمې دندې هم دته سپارل شوې وې. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی هم همدا شیبه راسره وصل شوی دی. ستانکزی صاحب، واموریدل چې مجددي د افغانستان په وروستیو څو لسیزو کې د افغانستان په مهمو پیښو کې ډېر مهم رول لوبولی و. افغان ولسمشر اشرف غني هم نن د هغه د جنازې په مراسمو کې مجددي د افغانستان یو مهم ملي شخصیت یاد کړ. څومره مجددي د افغانستان په معاصر تاریخ کې په مهمو پیښو کې ستاسو په نظر مثبت رول لوبولی؟
فقید حضرت صبغت الله مجددی به افغانستان تقریبا شپیتو او یا تیرو لسیزو کلو که یا پیزندل سوی شخصیت گرم کیگی او جوان می پسو پراو که سرل کیگی او تاثیراتی به افغانستان به تاریخ کردل کیگی پتیر بیا پسر ویختو کلو که به حضرت صبغت الله مجددی به جوان لمرای پراو اگه مرحله ده چه ده جهاد پراو ده او د د یو جهادي تنظیم په توګه د جهاد اعلان کړی او تر پایه پورې د شوروي اتحاد د پوځونو په مقابل کې او د هغه مایل حکومت په وړاندې وجنګېده. تر هغه وروسته د مجاهدینو په حکومت کې چې دوهم پړاو د سیاسي ژوند مسئله مطرح ده، په هغه کې د برسره پر دې چې لومړنی اسلامي دولت جمهور رئیس و، وروسته بیا د استاد ربانی به حکومت سره په مخالفت کې واقعي شو او تر پایه په مخالفت کې پات شو. درېم پړاو د بن د موافقت نامې نه وروسته د هم خپل د بن د ګډونوالو جملې نه شمېرل کېږي او معمولا د افغانستان د دولت حمایت وکړه تر هغه څه مړ شو. بلان حضرت صبغت الله مجددي برسېره پر دې چې په مختلفو سیاسي او لوړو پوستونو کې کار وکړه د افغانستان په معاصر تاریخ کې یعنی ناو مرتبل سیاست بدر پیز کنل کیگی او ده بحران اشغال پزد اکسال عمل نایده لدل یا مرحله دروسانه پزد و روسته بیا هم به جوان ترپای ده پاکستان پزد موزیگیری سیاست درمود.
بلې سندې سره تاسو هم ورته اشاره وکړل چې د یو نرم او خیر اندیش شخصیت او په ډیرو هغه جرګو او لوی جرګو کې چې کله د سرګندونې کولې هم تقریبا تر ډیره حده پورې د سازش لاره غوره کړې وه او غوښتل چې د افغانانو ترمنځ نفاق او اختلافات لري چې په ډیرو مواردو کې هم دته دغه دنده سپارل شوې وه چې د سیاسونو ترمنځ منځګړیتوب وکړي. فکر کوي چې د دغسې یو شخصیت نه لرل افغانستان له یوې ځایې سره مخامخ کوي؟
دقیقا ازاد سبقت الله مجید پتسانی چه یا ملی کرکترو دیست سر ریس یا سبقت دارو خبال خبری دی بسراحت سره کولی او ده نشتوالی دقیقا پدر از شرایطو که چه بوک ده سولی او نمی پراو تزو او هیلمندی هم دیر زیاد ده سول مذاکرات تلارسو ده روحانی ملی او سیاسی شخصیت یا وزایه ده کشوندائی وی نو ماسر رول باید در افغانستان کلو باود در پارز در پتول سیاسیون و سیاسی کرده او در افغانستان بخلک و در جانگره دفوز دلود.
ستانگزه سیب من معمولا در خپل مشرانو پا عردی روست قضاوت کو چه فکر کوی چه آیا تاریخ به چه دول قضاوت کوی راتلون که نسلون با دیده پا عرد چه دول فکر کوی؟
اتاس پایگه چه هر شخصیت هم پجوان که هم رجوان نوروست موافقین و مخالفین داری او خپل انسان د ښګنو او بدیو مجموعه ده. تر هغه چې زه پوهېږم حضرت سبقت الله مجددي به د افغانستان په تاریخ کې هغه شخصیت وپېژندل شي چې اکثریت خلک اکثریت لیکوالان به د یو ملي سرې او مسلمان رهبر په توګه د افغانستان په تاریخ کې وپېژندل.
ډېره مننه کورمه ودان د افغانستان د کابل پوهنتون د حقوقو سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصرالله ستانکزی و چې د افغانستان د پخواني جمهور رئیس او جهادي مشر حضرت صبغت الله مجددي د ژوند پر بېلابېلو اړخونو یې خپل نظر له موږ سره شریکه و. مجددي د دوشنبې په شپه د 93 کلونو په عمر د ورپېښې ناروغۍ له امله مړ شو او نن یې هم جنازه خاورو ته په کابل کې وسپارل شوه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
او اوس هم پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته چې فیروزه عزیزی وړاندې کوي.
د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست وایي چې د صنعتي پارکونو لپاره به د ځمکو د ویشلو لړۍ چټکه شي. د دغه وزارت نه په خبر شوې لامیه کې راغلي چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست اجمل احمدي له یو شمېر سوداګرو او د متشبثینو علي بورډ سره ژمنې کړې چې ډېر زر به خصوصي سکتور او ملي سوداګرو ته ښه خدمتونه وړاندې او د دوی ستونزې به حل کړي تر څو د صادراتو ګراف ورسره لوړ شي. دا په داسې حال کې ده چې په ورځې وړاندې د متشبثینو علي بورډ له ازادي راډیو سره د سوداګرۍ او سوداګرو د پر باندې له خندونو شکایت کړی وو چې له امله یې سوداګر لستون سره مخ دي. د هلمند ولایت د کرنې ریاست وایي چې دغه ولایت کې په ورځني ډول 13400 لیتر شیدې تولیدېږي. د دغه ولایت د کرنې مشر زلمی الکونن ازادي راډیو ته وویل چې په ټول هلمند ولایت کې د غواګانو 1015 فارمونه موجود دي چې په کال کې 3000 لیتر شیدې ترلاسه کیږي. د خغلی الکوب خبره د دغه ولایت د کرنې ریاست له لوري شاوخوا 40 غواګان به سرپرست کورنۍ ته ویشل شوي چې له همدې درکه خپل کورنۍ اقتصاد پر مخ وړي. د هلمند ولایت د کرنې ریاست د معلوماتو له مخې په دغه ولایت کې په زرګونه کسان په مستقیم او غیر مستقیم ډول د شیدو او نورو لبنیاتو کاروبار کوي چې د خلکو اقتصاد ورسره پیاوړی شوی دی. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په تیژول دي. 50 کیلو بوري قزاقي وړه 1300 افغانۍ، 50 کیلو بوري بوره 1600 افغانۍ، 3.5 بوري وریجه 2000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1000 افغانۍ، 1 لیتر پټرول تیل 50 افغانۍ او 1 لیتر ډیزل تیل هم په 50 افغانۍ پلورل کیږي. او په کابل کې د څو بهرنیو اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي. یو امریکایي ډالر 4 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 50 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 80 پوله، زر ایرانی تومان 4 افغانۍ 50 پوله، زر هندۍ کلدار 1.5 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 533 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه ملاحظه دی رادیو واوریدل په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونه کې د اف ام په سلسله شریف پنځه څپه اوري او اوس میوه نړیواله موضوع راخلو. د ایران موضوع به د پولند په پلازمینه وارسا کې د دوه ورځني کنفرانس د اجنډا مهمه برخه وي. دغه کنفرانس د امریکا متحده ایالاتونو تنظیم کړی پولند یې کوربتوب کوي. نن پیلېږي. پولند په وروستیو کې هڅه کړې چې د امریکا له متحده ایالاتونو سره خپل ارتباطات لا پیاوړي کړي. د ایران تر څنګ به په کنفرانس کې پر یو لړ نورو مسایلو هم بحث وشي. صالح محمد صالح زما همکار دا موضوع تعقیب کړی په سټډیو کې را سره دی. بلې صالح صاحب، څه ویل کېږي چې په کنفرانس کې به د ایران په اړه بحثونه په کومو مشخصو ټکو متمرکز وي؟
بلې مننه. هغه څه چې تاسو یادونه وکړه، د پولند په پلازمینه وارسا کې د نننی کنفرانس هم د تمرکز به ایران وي، چې په وروستیو کې له دښمنۍ څخه په ډکو کړنو تورن شوی دی. د ایران خبرداری ورکړی چې د وارسا دغه کنفرانس به د نامشخص عواقب ولري. واشنگټن او د اروپایي ټولنې متحدان د 2015 کال د اټومي تړون د برخلیک په اړه په خپلو کې اختلافات لري. په دغه تړون کې د ایران د اټومي پروګرام د محدودولو غوښتنه شوې وه، چې په بدل کې لویدیځو هیوادونو له ایران څخه ځینې اقتصادي بندیزونه لري کړي وو. خو د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ له دغه تړون څخه د واشنگټن د وتلو او پر ایران د بندیزونو د بیا لګولو اعلان کړی دی. د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو د ولسمشر ټرمپ دغه اقدام غندلی او هڅه کړې چې دغه تړون پر خپل حال پاتې وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او د پولند د بهرنیو چارو وزیر یاتسیک چاپوتوویچ به د دغه دوه ورځني کنفرانس رسمي قربانی وي.
ویل شوی چې په دغه کنفرانس کې ځینې هیوادونه برخه نه اخلي. که په دې اړه اوریدونکو ته ووایم دا کوم هیوادونه دي، ولې برخه نه اخلي؟
بالکل، هغه څه چې تاسو یادونه وکړه، دغه کنفرانس یو څه لنجمن شوی ځکه دی چې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشره فدریکا موګرینی پکې برخه نه اخلي. د روسیې په ګډون د اروپایي قدرتونو لکه فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیران هم دغه کنفرانس ته نه ورځي. خو په ورسا کې دغه کنفرانس په داسې وخت کې جوړیږي چې پولند د امریکا له متحده ایالاتونو غوښتنه کړې چې د دوی په خاوره کې یو دایمي پوځي اډه جوړه کړي. ویل سوي د امریکا دفاع وزارت به د دغه پیشنهاد په اړه راتلونکي میاشت غور وکړي. تمې کیږي په دغه کنفرانس کې به د شپېتو هیوادونو عالي رتبه چارواکي برخه واخلي، چې په دغو چارواکو کې د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پینس او د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتانیاهو شامل دي. په امریکا کې ځینو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې د نړۍ شاوخوا شلو هیوادونو د وزیرانو په سطح چارواکي په دغه کنفرانس کې برخه اخلي. په دغو هیوادونو کې بریتانیا، بلغاریا، ایتالیا، گرجستان، رومانیا، اوکراین، جنوبی کوریا، برازیل، دغه راز د مراکش او سعودي عربستان په څیر ځینې عرب هیوادونه شامل دي. د پولند د بهرنیو چارو وزیر یاتسیک چاپوتوویچ پرون په یو کنفرانس کې ویل چې په منځني ختیځ کې د شخړو د حل لپاره د اتلانتیک سمندر په شاوخوا کې د پراتو هیوادونو ترمنځ همکاري مهمه ده.
بله، سلام مسالیل، تاسو نه مننه. قدر منو اوریدونکو، وامر د چیلی پولن پلازمینه وارسا به د منځنی ختیځ په اړه د هغه دوه ورځني کنفرانس کوربه وی چې نن پیلېږي. پولند یو کوربه دی خو تنظیم کړی د امریکا متحده ایالاتونو دی، او د بحثي و مهمه موضوع هم پر ایران څرخی.
ازادي رادیو تغوا ګونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
بېرته د افغانستان مسایلو ته راګرځو. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون یو شمېر لرې شوي کمیشنران وایي چې د حکومت وروستی اقدام سیاسي لوبه وه چې د خپل شخصي کمپاین لپاره ترې استفاده کوي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون له دندې ګوښه شوي مرستیال همیرا حق مل نن ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر د انتخاباتي کمیسیونونو غړي له دې عمله لرې کړل چې د یوې کمې مودې لپاره د خلکو ذهنیتونه آرام کړي. خو د افغانستان د ازادو او عادلانه انتخاباتو بنسټیا فیفا بیا د ولسمشر د دغه وروستي اقدام هرکلی کوي. دا موضوع د کابل د ازادي راډیو خبریال ناجیه صافی تعقیب کړی او نور جزئیات به واوروي.
نور صاحب، ډیره زیاته مننه. لکه څنګه چې تاسو ویل، وروسته له هغه چې افغان ولسمشر د انتخاباتو او د شکایتونو د کمیسیونونو رئیسان او غړي له دندې لرې کړل، یو شمېر لرې شوي کمیشنران د ولسمشر دغه ګام یو سیاسي لوبه ګڼي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون له دندې ګوښه شوي مرستیالې همیرا حقمل شیبه مخکې ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر په دې کار سره غواړي چې خپل شخصي کمپاین په ګټه کار وکړي او د یوې کمې مودې لپاره د خلکو ذهنیتونه آرام کړي.
حکومت یو سیاسي لوبه وکړه، سیاسي استفاده یې وکړه د خپل کمپاین په خاطر، او د دې په خاطر چې هغه فیصله عامه ذهنیتونه د یوې کمې مودې په خاطر د دواړو کمیسیونو د کمیشنرانو د عزل کولو په نتیجه کې آرام شي، اما دا قطعا لار د اصلاحاتو نه ده. د کلاسونو قانون ډېرې ستونزې درلودې، ډېر مشکلات یې درلودل چې باید په یوه مناسب فرصت کې او په د تکړه قانون ګزارانو په موجودیت کې هغه باید تعدیل شوی وای.
دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو نوي فرمان له مخې د انتخاباتو د خپلواک او د شکایتونو د کمیسیونونو رئیسان او غړي له کاره لري کړي. د جمهوري ریاست د چارو د ادارې په ویبپاڼه کې ویل شوي چې د انتخاباتو د تعدیل شوي قانون له مخې ولسمشر چې توشیح کړی په انتخاباتي چارو کې د کارونو د خنډ د مخنیوي لپاره یوازې د دواړو کمیسیونونو د درلینشا رئیسان پاتې شوي او په موقت توګه به د دغو کمیسیونونو د رئیسانو په توګه چارې مخته وړي. د ولسمشر د فرمان له مخې د انتخاباتو د نوي قانون د 13 مادې په اساس د عدلي وزارت سره ثبت شوي سیاسي ګوندونه او د انتخاباتو په تړاو مدني ټولنې به د دغه قانون د 12 مادې له مخې پر شرایطو برابر اشخاص د هغوی له اسنادو سره سم یو ځای په 2 ورځو کې چې د رواني میلادي میاشتې له 8 نیټې اعتبار لري د انتخاباتو د کمیسیونونو غړیتوب او د لنشاد ریاستونو څوکیو ته ورو پیژني. همدارنګه ولسمشر غنی سپارښتنه کړې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کمشنران د پارلماني ټاکنو پروسې تر پای ته رسیدو پورې له هیواده د باندې سفر اجازه نه لري. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا بیا د ولسمشر له دغه ګام نه هرکلی کوي. د دغه بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید ویل په دې سره به اصلاحات رامنځته شي.
دا نوی تعدیلات چې راغلي دي تر یو حده پورې هیله بښونکي دي. په ځانګړي ډول دا چې نوي کمیشنران چې راځي په دوی کې یو چلنج مخامخ د سیاسي ګوندونو ته چې دوی همېشه پخوانۍ وکړې کولې او ځان د پروسې څخه بېل ګڼه، نو دا ځل دوی لپاره یو چلنج ده چې دوی سره کم وړ کسان معرفي کوي. البته یو خو هغه شرایط دي چې په قانون کې ذکر شوي دي چې افراد باید غیر حزبي هم وي، او په دوم قدم کې دا ده چې له شرایطو اخوا خلک څومره باید مهارتونه ولري، تقوا ولري او پاک ناسی کسان وی چې تر څو دغه پروسه بیا په فساد او په نورو ستونزو باندې ملوثه نه کړي.
د افغانستان د انتخاباتو دغه کمشنران په داسې حال کې له دندو لرې شوي چې تر دې مخکې ډېرو مدني ټولنو د انتخاباتو د سار بنسټونو او همداشان د ولسي جرګې غړي او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دغه کمشنران په کمزوري مدیریت او د انتخاباتو په پایلو کې په لاسوهنې تورن کړي وو. بلې نوري صاحب محترم.
بلې نجس صاحب، له تاسو نه مننه. قدر من اوریدونکو، د انتخاباتو د شکایت کمیسیون د یوې غړې نظر مو واورېده چې حکومت وروستی اقدام غندي او وایي چې دغه اقدام یوه سیاسي لوبه ده چې حکومت د راتلونکي انتخاباتي کمپاین لپاره ترې استفاده کوي. د یادونې وړ بولو چې د دواړو کمیسیونونو لرې شوي 12 غړي د افغانستان لویې څرنوالۍ له هېواده بهر له تلو هم منع کړي دي، او له دوی څخه به هم تحقیقات کېږي. دوی تورن شوي دي چې د خپلو دندو څخه ناوړه استفاده کړې ده. د ازادي راډیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو، پوهیږئ چې نن د راډیو نړیواله ورځ ده. دغه ورځ د یونسکو لخوا له 2011 کال راهیسې لمانځل کېږي. ازادي راډیو اوري که اوري څومره ستاسو په ژوند باندې اغیز کړی دی. سکال هم د راډیو نړیواله ورځ تر دې سرلیک لاندې لمانځل کېږي چې دیالوګ، زغم او سوله کې راډیوګانو څومره رول لوبولی. په بل خبرونه کې د ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو په خبرونه کې دا موضوع له تاسو سره شریکوو. کولی سئ له مخکې هم د افغان بي سي ماته 13 شمېرې له لارې په دې اړه پیغامونه راواستوئ. ستاسو له پیغامونو
د بالمرغاد ولسوالۍ ما د پنیر د کلي ما صاحب زه په دغه شهیدایي کې په ماجر آباد کې 200 کور را سره دي. په 200 کور کې صاحب هم پر موږ دغه حال دي چې دا دې درې ورځې کې په موږ ورېږي سر پوه شنه او ژاو مې ځای نه رسېږي. ژاو مو څوک نه اوري صاحب دا زموږ کشنیا د زموږ کشنیا کړې ده. پورې ور 200 کور کې زه یو سرپنا نه لرم. په یوې سرپنا پورې د برای ګرې شپه کوچنیان دي یا ښځې ټوله تر سهاره پورې دې دا شی چې تر سهاره پورې ولاړ یخ ته ولاړ ونه کولای شي چې یاد راشي چې ما سید کومک نه ده زه ویو ته ګیره ماته نه را کړی صاحب
موږ پیغام دغه دی چې موږ په هلمند کښې د لشکرګاه په ښار کښې دا پنځه شوه ورځه کېږي په دوهمه نایاده کسبې په کلي کښې بې اوبو بې برک نه راکوي بې اوبو سر غلو سري سرګردانه او هغه شپه چې دغه رئیس د برک هغه بله ورځ ګډو په هغه ټلویزیون کښې خبرې کولې ول دا نه دا تیل زه نه غلا کوم وداسې دی وداسې دی دا پنځه شوه ورځه کېږي ټوله خلک د تندې د لاسه ځغلي په اولو ته چې ولاړ شي په هغو کښې د باران هغه خړې اوبه دي د خوراک اوبه نه لرو او دغه دا پنځه شوه ورځه موږ د دغه ډیزلي برق نه دی لیدلی نه مو اوبه راکښلي دي دا په پنځه شوه ورځه یا شپږ شوه ورځه کښې چا ته اوبه ونه رسېږي د دغو به نو څه حال
دا ستاسو څو پیغامونه چې دی ازادي راډیو په غږ ثبتوونکي ماشین کې مو پرېښو کور مو ودان چې پیغامونه راستوئ موږ هم هرومرو درته خپروو په افغانستان کې دولس نیمې بجې شوې وړاندې د زهرو کاروان اونیزه خپرونه درته خپروو خو ډېرو اوریدونکو د صبغت الله مجددي د مړینې په اړه هم پیغامونه راستولي وروسته به یې ولولو اوس فریبا ظاهر د افغانستان او نړۍ د اقتصاد د مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي
نن په کابل کې د جهادي رهبر او پخواني ولسمشر حضرت صبغت الله مجددي د جنازې مراسم ترسره شول ولسمشر غني افغان ملت ته د ښاغلي مجددي له خدمتونو ستاینه وکړه د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون یو شمېر لرې سوي کمشنران وایي چې د حکومت وروسته اقدام سیاسي لوبه وه او د خپل شخصي کمپاین لپاره یې ترې استفاده وکړه بلخوا د افغانستان د ازادو او عادلانه ټاکنو بنسټ یا فیفا بیا د ولسمشر له دغه اقدام څخه هرکلی کړی دی د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف امریکا متحده ایالاتو ته ګواښ کړی چې د وینزویلا په کورنیو چارو کې د مداخله نه کوي سرګی لاوروف له خپل امریکایي سیال مایک پامپیو سره پرون شپه په همدې اړه پر ټلیفون خبرې کړې دي خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه د دې مکالمې په اړه سمدستي څه نه دي ویلي او نن چهارشنبه د پولنډ په پلازمېنه وارسا کې د منځني ختیځ په اړه یو لوی کنفرانس جوړېږي د امریکا متحده ایالاتو د دغه کنفرانس د جوړولو غوښتنه کړې وه د وارسا د نننۍ ناستې تمرکز پر ایران دی خو ایران د کنفرانس خصمانه بللی او ګواښ یې کړی چې پولنډ ته به ناوړه عواقب ولري
دفتانی افغان به سمت سوات لشمیری لاره ده حضرت صبغت الله مجددي پاره لیکلی چه مجددي ده افغانستان ده قومونو ترمند ملی یه والی سمبول او ستر روحانی شخصو روح ده خادوی ده راز ده پکتیال سمکنه و چخه هم یو ورور لیکلی چه صبغت الله مجددي ده افغانستان ده قومونو ترمند ده یه والی پا برخه که مهم رول رو با والای ده خدای دې وبخي پیغامونه زه زیات دي په نورو خبرونو کې به درته خبر کړو خو اوس د زهرو کاروان اونیس خبرونه خبرېدو ته چمتو ده
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني زاد النافی همتیم او تاسو ته د زهرو کاروان خپرونه وړاندې کوم د نن په خپرونه کې په دې اړه راپور لرو چې سږ کال د تاریاکو بیه په سلو کې 240 ټیټه سوې ده په خپرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځوو چې مسکا هوتکې وړاندې کوي
په سمنګان ولایت کې دوه تنه د لسګونو کیلوګرامو نشه یي موادو د قاچاق په تور ونیول شول په هغه خبر پاڼه کې چې د کورنیو چارو وزارت لخوا رسنیو ته لیږل شوي راغلي چې 1650 کیلوګرامه نشه یي مواد هغه مهال په ایبک ښار کې د پولیسو د تلاشۍ پر مهال ونیول شول چې په یو بس موټر کې ځای پر ځای شوي او په پام کې و چې له سمنګان ولایت څخه د باندې قاچاق شي د نشه یي موادو د قاچاق په تور موټر چلوونکی او کلینر هم نیول شوي دي د ننګرهار پولیسو نږدې 1000 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول د ننګرهار ولایت د مطبوعاتي دفتر لخوا رسنیو ته په لیږل شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د ننګرهار ولایت د امنیه قمندانۍ لخوا په سرخرود خوږیاڼیو او روداتو ولسوالیو کې د عملیاتو په ترڅ کې 958 کیلوګرامه هیروئین چرس او داسې نور نشه یي مواد ونیول شول دا یادونې وړ ده چې د دې پیښې په تور شپږ کسان هم نیول شوي دي د بغلان پولیسو د نشه موادو د قاچاق په تور یو کس ونیو. د بغلان ولایت د نشه موادو سره د مبارزې ریاست په خبر پاڼه کې راغلی چې یو تن هغه مهال ونیول شو چې غوښتل یې 250 کیلوګرامه چرس په یو کورلا موټر کې په لخومبي ښار ته قاچاق کړي. تورن کس په لومړنیو څېړنو کې پر خپل جرم اقرار کړی او له نشه موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوی دی. د نیمروز ولایت پولیسو څه د پاسه 120 کیلوګرامه نشه مواد ونیول. د نیمروز ولایت مقام په خبر پاڼه کې راغلی چې 130 کیلوګرامه نشه مواد چې 150 کیلوګرامه تریاک او 22 کیلوګرامه امفیټامین یا شیشه ول هغه مهال ونیول شول چې په یو بار وړونکو موټر کې ځای پر ځای شوی او په پام کې وچی له هیواد څخه بهر ته قاچاق شي. د دې موادو د قاچاق په تور څلور کسان، دوه بار وړونکو موټر، یو موټر سایکل او یو میل وسله هم نیول شوی ده. او دونه وروسته په خداده چې په بدخشان ولایت کې 20 کیلوګرامه نشه مواد ونیول شول. د بدخشان ولایت له نشه مواد سره د مبارزې ریاست رسنۍ ته ویلي چې دا 20 کیلوګرامه هیروئین هغه مهال ونیول شول چې په یو کورلا موټر کې ځای پر ځای شوی او په پام کې بچی لارګو ولسوالۍ څخه د بدخشان مرکز فیض آباد ته قاچاق کړي. دا یادونه ورده چې په تیر یوه اونۍ کې دا دریم ځل دی چې د بدخشان پولیس نشه مواد نیسي.
مسکا هوتکو چې د نشه مواد په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په دې اړه راپور لرو چې ساش کال د تریاکو بیه په سلو کې 2.5 ټیټه شوې ده.
باید د زور په واسطه هم کاغذ تریاک د منځ لاړ شي ډېره خبره ده. دا ضرور نه ده چې موږ د میاشتې بدیل لپاره انتظار وباس ماغه د راشي نو بیا به موږ د تریاک د منځ وړو.
په دې اړه هم راپور لرو چې محتاجینو د کابل ښاروالۍ د تنظیفاتو یا پاکوالي څانګې ته ستونزې جوړې کړې دي.
اوس لکه دلته درې څلور کسان دي دا ساحه نیول ده، لکه ځان دپاره ته خپل پلاستیک او وسپنه دا شان ټوله یې خر ته پاره دایم شن دي او دا ټول د شپې ګرځي.
دا چې نشه د انسان پر هضمي سیستم څه ډول منفي اغېز لري په دې اړه له ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه لرو.
مختلف د میډي تکلیفونه مستروري او په زمن کې د جذب پروسه په میډه کې هم صورت نه نیسي.
د یعقوت په نوم یو معتاد وایي چې د خپل و نږدې انډوال لخوا په نشو اخته سو.
دونه په زلالات ژوند میو چې به خص هیڅ ژوند منو دازه چې په نشه باندې اخته سم ګر سره پر چا پر مخ باندې ورتلای نه سم.
او د خبرونه په پای کې ډرامه هم لرو.
ټول شپه په دادو کو د درد له لاسه ولاکه خوب کړی وي.
اوس د خبرونه نومړي مطلب ترازو د سیګار په تازه راپور کې راغلی چې په افغانستان کې د تریاکو بیه څو برابر راټیټه شوې ده. همدا علت دی چې د کوکنارو له کښت سره د کوکنارو لیوالتیا هم کمه شوې ده. د افغانستان لپاره د امریکایي مرستو د څار او څېړنې ادارې یا سیګار په هغه راپور کې چې کانګرس ته یې تازه وړاندې کړی راغلی چې په افغانستان کې د کوکنارو بیه څو برابر راټیټه شوې چې تاوان یې تر ډېره حده بزګرو ته رسېدلی دی. د نشه موادو سره د مبارزې وزارت د سروې رئیس نجیب الله ازادي راډیو ته وویل هغو بزګرو چې په 2013 میلادي کال کې کوکنار کرلی د تریاکو د ارزانۍ له امله ډېر زیان وراوښتی دی. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنکی وړاندې کوي.
د سیګار په هغه تازه راپور کې چې د افغانستان درې میاشتنی وضعیت پکې څېړل شوی او د امریکا کانګرس ته وړاندې شوی راغلی چې د نشه یي موادو له لارې ترلاسه شوي ناروا عواید په سلو کې 2.5 راکم شوي دي. د افغانستان لپاره د امریکایي مرستو د سار او څېړنې ادارې یا سیګار څېړنې ښیي چې په 2018 میلادي کال کې د تریاکو عواید 1.4 میلیارد ډالر ول، خو په 2013 میلادي کال کې دا عواید 600 میلیونو ډالرو ته راکته شوي دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د سروې رئیس نجیب الله احمدي ازادي راډیو ته وویل د ځینو دلایلو له مخې بزګرو د کوکنارو کافي حاصلات وانخیستل. دغه ډول د تریاکو د ارزانۍ له امله بزګرو ته ډیر زیان ورسید.
د سال 2018
په 2013 میلادي کال کې د بزګرو عواید 600 میلیونه امریکایي ډالر ول چې د تریاکو بای په سلو کې 55 راټیټه شوی وي. د تریاکو د تولید د کموالي دوه اساسي لاملونه ول، یو د افغانستان په شمال او لویدیځ سیمو کې وچکالي وه. بزګرانو د کوکنارو له کښتونو څخه چندیانې حاصلات وانخیستل. دوهم دا چې د 2013 کال په پرتله نشه یي مواد ارزانه شوي دي. تیر کال د یو کیلو ګرام تریاکو بایا یو سلو یو درس امریکایي ډالر وه، او په 2013 میلادي کال کې یو کیلو ګرام تریاک په شپږ اویا امریکایي ډالر وه.
د نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت وایي د نشه یي موادو پر خلاف د افغان هوایي ځواکونو عملیات ګټور ول، ځکه چې په نتیجه کې د نشه یي موادو د جوړولو په لسګونو فابریکې ویجاړي او قاچاقونکو نړیوالو بازارونو ته لږ نشه یي مواد ورسول. د سیګار په راپور کې راغلي چې د امریکا متحده ایالاتونو په تیرو 300 کلونو کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې 9 میلیارد امریکایي ډالر لګولي، خو مثبته نتیجه یې نه درلوده. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسي او ستراتیژي پخوانی معین ډاکټر محمد ظفر وایي چې یوازې تشویقي پروګرامونه د کوکنارو د کښت مخه نشي نیولی. هغه بزګران چې تریاک کری باید جدي او قانوني چلند ورسره وسي.
باید دا د زور په واسطه هم که هغه تریاک د منځه لاړ شي ډېره ښه خبره ده. دا ضرور نه ده چې موږ د معیشت د بدیل لپاره انتظار و بس هغه د راشي نو بیا به موږ دا تریاک له منځه وړو. تر څو پورې چې د تریاکو کښت له منځه لاړ نه شي هغه هم د قوتونو په زور باندې، زه فکر نه کوم چې دا په خپله خواه د خلکو د دې د تریاکو د کرلو نه لاس واخلي. د بدیل کښت ضرورت شته، خو دا معنا نه لري چې موږ هلته معیشت بدیل ورکړو کوم ځای کې چې تریاک کرل کېږي. دا یو متوازن انکشاف ته ضرورت لري. متوازن انکشاف د کی خلکو د ژوند کې به تغییر راځي.
د سیګار په راپور کې راغلی چې د دولت تر واک لاندې سیمو په دریمه برخه کې کوکنار کرل کیږي چې ځینې نظامی او غیر نظامی چارواکي هم لاس پکې لري.
محمد ایاس ترنکو چې د تاریاکو د بی د چټوالي په اړه راپور اوروه. اوس به وګورو چې د کابل ښاروالۍ د پاکوالي څانګه د محتاجینو له امله له څه ډول ستونزو سره مخ ده. د کابل ښاروالۍ د تنظیف یا پاکوالي کارکوونکي وایي چې محتاجینو ښار چټل کړی دی. کابل ښاروالۍ ازادي راډیو ته وویل محتاجین د چټلیو په ډیرانونو کې ګرځي او په چټلیو کې اوسپنې او پلاستیکونه راټولوي. په دې ډول چټلۍ یوې او بلې خواته سره شیندل کیږي. د یادونې وړ ده چې یو شمیر کابل ښاریان هم د محتاجینو دا کار ښاروالۍ او ښاریانو ته لوی سرخوږی بولي. په دې اړه فرید حلیمي راپور چمتو کړی چې یوسف ځدران یې وړاندې کوي.
ځینې وختونه د کابل ښاروالۍ د تنظیف یا پاکوالۍ د څانګې کارکوونکي دې ته اړ ایستل کیږي چې له ښارونو او کوڅو څخه په ورځ کې دوه ځله چټلۍ راټولې کړي. د کابل ښاروالۍ کارکوونکی شریف وایي چې زموږ ښار زموږ کور، خبره هسې یو شعار دی. کابل ښاریان زموږ سره د ښار په پاکوالۍ کې همکاري نه کوي. دا په عمر پوخ سړی چې د ژوند ډېره برخه یې د ښار په پاکوالي کې تیره کړې وایي معتادین هم د نورو خلکو غوندې له کثافت دانیو څخه چټلۍ راباسي او په کوڅو او لښتیو کې یې اچوي.
زیات مشکل برمې معتادین زیات خلک قدر نه مینځي.
معتادینو موږ ته ډېرې ستونزې جوړې کړې دي. دوی د ښاروالۍ له لومړۍ ناحیې څخه نیولې بیا تر اتمې ناحیې پورې چټلۍ وړي. کله چې پوښتنه ځینې وکړو چې دا کار ولې کوي، وایي دا چټلۍ دوکاندار او یا د اپارتمان خاونده کړې دي.
له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د معلوماتو پر اساس یو معتاد د ورځې له سلو څخه نیولې بیا تر 200 افغانۍ پورې لګښت لري چې دا پیسې له بېلابېلو لارو څخه پیدا کوي. امید یو له هغو معتادینو څخه دی چې د کابل ښار له کوڅو او سړکونو څخه د اوسپنې، قوطي او پلاستیکي شیان راټولوي. دی وایي چې له دې لارې د نشې لګښت پوره کوي.
د چټلیو څخه د پیپسي بوتلونه او هر هغه څه چې لاس ته راځي راټولوي. اندا چې لرګي هم راټولو. غواړو چې په دې ډول د نشې پیسې برابرې.
د عباس په نوم یو بل معتاد بیا په داس حال کې چې په چټلیو کې فلزي، قوطي او پلاستیکي شیان لټوي وایي دی مجبور دی هر ورځ همدا کار وکړي.
د چټلیو څخه هغه شیان راټولو چې موږ ته ګټه کوي، څه چې مو په درد نه خوري هغه بیرته په کثافت دانیو کې اچوو.
د کابل ښار اوسیدونکي وایي چې د معتادینو په دې کار سره ښار نور هم چټلیږي. د کابل دوه ښاریانو صفی الله او سلیم ازادي راډیو ته وویل چې معتادین د چټلیو ډیرانو نه یوې او بلې خواته سره شیندي او ښار چټلوي.
کله چې موږ د شپې لخوا له کور څخه چټلۍ راباسو د ښاروالۍ تر کارکوونکو مخکې معتادین راځي. او د اړتیا وړ شیان ځینې راټولوي. نوري چټلۍ پر سړکونو او کوڅو کې سره شیندي چې په دې کار سره یې ښاروالۍ ته ډېر مزاحمت جوړ کړی دی.
بسیار کلام بر ښاروالۍ او خدمو خلق میکنه.
دلته درې څلور کسان دي د ساحه نیول ده ځان لپاره خپل پلاستیک او وسپنه دا شیان ټولوي خر ته پاره دا کسان دا ورسېدل د سیکل والا دایم شندي او دا ټول د شپې ګرځي.
په کابل او د افغانستان په نورو ښارونو کې په زرګونو معتادین اوسیږي چې خلکو ته یې ګڼ شمېر اجتماعي ستونزې جوړې کړې دي.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1 ل ازادي رادیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریج پر مزنی سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی شئ. اوس په د انسان پر هاضمي سیستم باندې د نشو د ناوړه اغېزو په اړه معلومات درکړو. طبي ډاکټران وایي چې ټول نشي مواد اشتها خرابوي او د هاضمې فعالیت ټکنی کوي چې په نتیجه کې معتادین خوارځواکي او له جسمي پلوه کمزوري کیږي. دا چې نشه ولې د انسان پر هاضمي سیستم ناوړه اغېزې لري، دغه ناوړه اثرات له نشیانو سره تر څومره وخته پورې پاتې کیږي، په کوم عمر کې نشه د انسان پر هاضمي سیستم ډېر ناوړه اغېزې لري، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نکله ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی چې په عمومي ډول نشه د انسان پر هاضمي سیستم باندې څومره ناوړه اغېزې لري.
نشه یي مواد په مجموع کې د سیستم باندې ام په مستقیم ډول، ام په غیر مستقیم ډول، ام په لنډمهاله او ام اوږدمهاله بد اغېزې لري. هغه نشه یي مواد چې د هاضمي سیستم له لارې نه اخیستل کېږي، مثلا هغه تریاک دي، هغه خام چرس دی، هغه تابلیتونه دي چې هاضمي سیستم د لارې نه اخیستل کېږي، هغه الکول ده چې کله داخل شي د خولې نه لیپاز او امیلاز دو انزیم ده چې په خولې کې موجود ده او کله چې ډوډۍ ژول کېږي دا په هضم کې دا ډېر تاثیر لري چې معدې ته کته شو په نورمال شکل سره نور انزایمونه دي چې هغه په هضم کې رول لري چې په کولمو کې داخل شي واړه مایکروویلونه ورته وي چې د جذب وظیفه په غاړه لري چې هغه جذبیږي په وینه کې او هغه انرژي وجود ته رسي. په خوله کې کله چې الکول ریشي یا تریاک دغه لیپاز او امیلاز له منځه وړي ده، د افراز کمی دا چې کله کم شو دا هضم په خوله کې صحیح صورت نه نیسي. په میده کې چې لاړه په میده باندې هم هغه کوم انزایمونه چې هغه هم د رکود سره مواجه کوي، غذا بدون دې نه چې ښه حل شي کولمو ته داخلیږي. کله چې کولمو ته داخل شو چون ښه هضم شوی نه ده هلته جذب صحیح صورت نه نیسي، هغه انرژي ټول بېرته ځي غیرته موادو لارې نه بیرون خارجیږي. دې کې وجود غیر نارمل رشد کوي. خپله نشه کله په هاضمي سیستم باندې لنډمهاله بد اغېز لري او اوږدمهاله بد اغېز لري. لنډمهاله بد اغېز چې دفتن موجود کېږي، هغه دفتن زیات تیزاب د معدې زیات افرازیږي چې دغه تیزاب د معدې باعث د دې کېږي چې کوم هغه ساتونکی غشا چې د هغه مکوز ورته وایي دغه غشا تخریبوي. دا چې کله تخریب شو مختلف د معدې تکلیفونه منځته راوړي او په ضمن کې دغه جذب پروسه په معده کې هم صورت نه نیسي. کله چې موږ غذایي مواد خورو هغه اوساره هغه انرژي د صحیح شکل سره نه جذبیږي. جذب نه شو مکمل د وجود دغه نظام چې د هغه حیاتي ارګانو د وجود د صحیح انرژي نه رسیږي، په شمول د اعصاب. وجود زیات کار کوي، خصوصا معده، خصوصا کولمې زیات کار کوي چې دغه جذب صحیح صورت نه نیسي. هلته د هغه نسجونه غیر عادي نشو نما کوي او خپل الکول، تریاک د معدې سرطانونه پیدا کوي او د کولمو سرطانونه. هاضمي سیستم هغه اناتومیک شکل د موادو مخدر کېدای شي هم تغییر ورکړي. دا هغه اوږدمهاله بد اغېزې دي په هاضمي سیستم باندې.
نشه ولې پر هاضمي سیستم باندې ناوړه اغېزې لري؟
هاضمي سیستم یعنې د وجود ژوند ده چې دغه غذایي مواد دا هضمي، معده کوي او په کولمو کې دا جذبیږي. د هاضمي سیستم چلول مرکز په اعصابو کې ده.
مخدره مواد کله چې استفاده کی ام د عصب د نگانه د د وظیفه د جذب د هضم مختلفی او کوم انزیمونه چې د هضم او د جذب لپاره صورت نیسی هغه انزیمونه افراز د هم کمی تاسو ګورئ څوک چې د نشه یي مواد استفاده کوي ډېر ډنګریږي غذایي موادو کې چې کوم انرژي ده هغه صحیح وینې د وجود ته نه داخلیږي بدون د هضم نه وزي غایته موادو سره
دغه ناوړه اثرات له نشیانو سره تر څومره وخته پورې پاتې کیږي
هر څومره چې مواد استفاده کی ورځ په ورځ دغه مشکلات د زیاتیږي الکول استفاده وکړي چرس استفاده وکړي تریاک استفاده وکړي دغه ورځ په ورځ د مشکل جدي کیږي په ماحول صورت کې د مواد استفاده هم وکړي د سوچ بیرته خپل هغه اصلي حالت ته راځي لکه وخت ته ضرورت ده کله چې مواد قطع کی تقریبا شپته ویا فیصد ختمیږي جذب هم صحیح کیږي هغه هضم هم صحیح کیږي او بیرته د اشتها هم صحیح کیږي د بیرته د وجود فزیکي حالت هم ښه کیږي رنګ روخ هم ښه کیږي وخت څه مشخص موږ نه شو ویلی چې دومره ولې په متوسط شکل سره د یو میاشت نه تر اووه میاشتو یو کال پورې د نظر هغه د تکلیف د مریضي د شخص ته فرق کوي
په کوم عمر کې نشه د انسان پر هضمي سیستم ډېره ناوړه اغیز لري
په ماشومانو کې په تنکي ځوانانو کې مخدره مواد ډېر بد اغیزې لري په ماشومانو کې چون ایدی وجود هضمي سیستم عصبي سیستم د رشت په حالت کې ده مثلا د معده د رشت په حالت کې ده کولمې د رشت حالت کې ده نو په ماشومانو کې او په تنکي ځوانانو کې د اغیزې ډېر د نسبت هغه کاهل خلکو ته
یو امیدوار مور باندې او د هغه مور په خېټه کې پر ماشوم باندې د مخدره موادو تاثیرات به څه وي د هغوی د هاضمي سیستم باندې به یې تاثیرات څه وي
یو مواد چې کله راځي هغه مور ښه هغه هضمیي ښه یې جذبي بیا هم خپل ماشوم ته په ګېډه کې ورکوي د مور او د ماشوم منځ کې یو مانع ده چې پلاسنتا ورته وایي د پلاسنتا غذایی مواد د مور نه ځي ماشوم ته د پلاسنتا منځ کې یو مانع ده یو بندر ده چې هغه مضر مواد چې ماشوم ته مضر واقع کیږي هغه نه پرېږدي چې ماشوم ته لاړ شي مخدره مواد متاسفانه ډېر په آساني شکل سره هغه بندر نه تیریږي هغه تاثیرات چې مور باندې اغیز لري هغه سل فیصده هغه ماشوم باندې لري چون هغه ماشوم کې تاسو ته معلوم ده چې مختلف ارګانونه د عصب نه نیولی د سترګې همداسې قلب ګرده هضمي سیستم د رشت په حالت کې ده نو مواد مخدر د هغه پروسه تقریبی په سوې اشکال د ولادي زیات ماشوم ته پیدا کوي دغه شونډې چاکي یو غټ سوری په حلق کې په میری کې سوې شکلات په میده کې سوې شکلات مثلا سر غټي یا هضمي سیستم یو چیرته سوری یا میده د کولمو سره نښتې دي
ټولنیزې شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ
درنو اوریدونکو تاسو ازادي راډیو اوریج پر 2.6 مزنی سپو خبريږي او اوسته خاطرې واردی د کندهار ښار یو اوسیدونکو یعقوب درلس کال مخکې د خپل ملګرو سره چرس کول پیل کړل تر هغه وروسته تاریخ ته مخه کړه او بیا تر شیشې او هیروئین پورې ورسید یعقوب چې اوسته محتاجونو د درملنې په یو روغتون کې بستر دی وایي چې په خوا یې هم یوه نشه پرې ایښې وه خو دا چې ولې یې بېرته نشو ته مخه کړه په دې اړه یې زموږ له همکار صادق رښتینی سره د زړه خواله کړې ده
زما نوم یعقوب دی د کندهار د ولایت اوسیدونکی یم د سولري منایه یم د 14 کاله د مخه موږ 18 کس انډیوالان سره کښېنستلو موږ ګورو چرس یو ځای شروع کړی په کار کې مو یو ورځ کول یو دوه ورځ کول بلا مو نس کول یو اختر بل اختر مو کول او دغه سره موږ په انډیوالان کې یو نفر به داسې جلال موږ سره کښېنستي بنډارو ته به موږ سره جلا جلا شو کو دازه ته وتلی هغه په تاریخ کې اخته سو برای موږ د سره په میله کې مو یو ورځ ورځ سره کول یا په اختر سره کول د جمعې شو بنډار کې موږ د سره یو ورځ تاریخ کول یو وخت او نبی ما ته کار وکړ د ټکاله چې څه بنجس ولمه چې ما با څه زره لاس ولمه ګرنه ولایم په کرسټال اخته سو کراز ته بار سبا ماشانه ته پس دیم د دې د مخه ورکې بل ما کر کرسټال سره وسکول ابارزم په کرسټال سره ختاس ولم بارم یو ځبل ته داوی وکړه درې میاشم پرې شول سفارلس میاشم پرې شول او می بندارونه پرې شو او می اند ولما پرې شو ما ګست سلام علیکم سره مرکړ از ما نشان دی ولن شو د نامول خرګ سره ما ناس ولاړ کول ز سمم فلس میاش بعد ما برته زړلم ګور سره ناس ولاړ شو وکړل اکرب ته راست تر دمر سره وسکول دایو دمه زبرته پخته سوم نو دغه یو دمه زبرته پخته سوم بیا دمه راغلم مس د یو دمه
کړ جوړه مو د دې سپیا د درس لور میاش کیږي بیا ما ساکنه د بکړ او چې پاندې چې ار سره د تپریږي چې بیا د غوښ نه شاونه کې د زړه مل ګر سره کار نه لري او باندې ارجن نه کې شو کو باندې رو ملت چې ګر سره کتن نه ځي دون په زلالات ژوند مې و چې به خص ایس ژوند مې نو د ځ چې په نشه باندې ختسمه ګر سره پر چا پر مخ باندې ورتل نه سم زه د زلالن باندې شرمې غوا په دغه پس لک باندې نه سم چر دلې په ځ پر کوڅو کې زمو راځم د نشه نماز زنه شرمې ژم شوې دې خونه په خا ده نه شک ول زه دون شرمې ژم
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا دې د ظاهر کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اجمل ماشام رو او جوړ ویده کیږي، خو کله چې سهار مور له خوبه راپورته کوي نو نسی راپورته کېدی او ډیر په تکلیف وي. دا چې اجمل ولې داسې ناڅاپه ناروغه سو، د دې ناروغۍ تر شا کیسه څه ده او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
شنه زوی زهر مده په خواب وختي را کښېنستلی.
وی مورې، نشم پاتې درای، پښې مې سخت درد کوي، هډوکې مې زه چې وایم مات شول. وی
په خوا خو سم وې، دا څنګه داسې ناڅاپه ناروغه شوې؟
څو ورځې کېږي چې هډوکې مې ډېر خوږېږي، خو ما ځان ورته ټینګ کړی و، اوس یې بیخي له پښو وغورځولم. ټوله شپه مې د هډوکو د درد له لاسه ولاکه خوب کړی وي.
وی زویه، مور دې درته قربان شي، په دې ځوانه ځواني کې دې څنګه هډوکي خوږېږي؟
نه پوهېږم مورې، ډېر زیات په تکلیف یم. وی
ته ودرېږه چې زه دې پلار ته غږ کړم. حاجي صاحب، و حاجي صاحب،
څه خبره ده؟
کژه راسه، په هلک څه شوي دي؟ وی خدایه، ته خو شکر روغ او جوړ وې، څه در وسوه؟
څه خبره ده؟
ته وګوره هلک، ټوله شپه د هډوکو د درد له لاسه خوب نه دی کړی.
زویه، څنګه داسې یو دم ناروغه شوې؟ ماښام خو روغ او جوړ وې.
نه پوهېږم پلاره، هډوکې مې داسې درد کوي، زه چې وایم په ساتولو ټوټه ټوټه کړي دي.
ښځې، ته څه شی کوې چې په صندوق کې لوېدلې؟
دلته مې لږ څه کپه ایښې وه، هغه را پیدا کوم چې اجمل ته یې ورکړم، کوندي وي چې درد یې لږ څه ورسره آرام شي.
دا درد په کپه ماپه نه ښه کېږي، باید د ډوګو ډاکټر ته بوزو. ته پالک پام کوه چې زه موټر راوالم.
سمه ده.
راځي
ډاکټر صاحب، اجازه ده؟
راځي راځي، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم ډاکټر صاحب.
السلام علیکم ډاکټر صاحب.
وعلیکم السلام. راځي راځي، حاجی صاحب راځي، دلته پر دغه چوکۍ کېنه. راځه بچی، ته پر دغه بلې چوکۍ کېنه.
سمه ده ډاکټر صاحب.
ښه حاجی صاحب، څنګه شو؟ معاینات مو وکړل؟
او ډاکټر صاحب و مو کړ.
ته راپور راکه.
دا دی ډاکټر صاحب، واخله.
اجمل بچیا، کومه نشه خوبه نه کوي؟
نه ډاکټر صاحب، هیڅ نشه نه کوم.
ډاکټر صاحب، دای شکر دی نشه نه کوي، خو دا پوښتنه دې څنګه وکړه؟
تاسو چې پرون راغلاس او هلک ویل چې زما هډوکي درد کوي، ما ته لږ شک را پیدا شو.
څنګه شک ډاکټر صاحب؟
د څه شي شک درته پیدا شو ډاکټر صاحب؟
هلک شکر دی ځوان دی، په ځواني کې چاته د هډوکو ناروغي چندان نه پیدا کیږي. بیا مې فکر وکړ چې زمونږ په وطن کې خوس نشې هم ډېرې شوې دي، داسې نه وي چې په نشو اخته شوی وي. هغه و چې د نورو معایناتو تر څنګ مې د نشې معاینات هم درته ولیکل.
نو اوس په معایناتو کې څه لیکل شوي دي؟
زما شک بی ځایه نه و
ډاکټر صاحب. زه پوه نه شوم، څه خبره ده؟ زما په زوی څه شوي دي؟
خبره داسې ده چې اجمل په پوډرو معتاد شوی دی، د معتادینو هډوکي کمزوري کېږي، له همدې امله اجمل ته هم د هډوکو درد پیدا شوی دی. هډوکې کمزوري شوې دي.
څه شی؟ زما زوی پوډري شوی دی
ډاکټر صاحب. دا څه وایې؟ زه هیڅ نشه نه کوم.
بچیا، معاینات دروغ نه وایي. دا دی، دلته هر څه ښکاره لیکل شوي دي. که مو زړه ته نه لویږي، بل ځای هم معاینات کولی شئ. حاجي صاحب، ته نه وې خبر چې زوی دې پوډري شوی دی؟
یاره ډاکټر صاحب، داسې لږ ور باندې شکی وم.
ځینې خویونه یې د نشیانو غوندې وو، خو ثبوت مې نه درلود، ځکه مې څه نه ورته ویل.
دا دی، اوس خو دې ثبوت پیدا کړ. د هډوکو دوا درته لیکم، هډوکې ژر جوړېږي، خو د نشې علاج تر دې ډېر ضروري دی. که علاج یې ونه شي نو په نورو ناروغیو هم اخته کیږي.
ډاکټر صاحب، دغه مې ځوان زوی دی، دغه مې اوږه ده، نور اولادونه مې واړه دي. خدای به کوي، ته به کوي، د علاج لارې راوښیه.
دا دی، زه پر دې کاغذ د معتادینو د علاج د شفاخانې پته درته لیکم، هلته یې بوزه. اوس لا نشې ډېر نه دی ځپلی، علاج یې ډېر ژر کیږي. که ډېر وخت ور باندې واوخت بیا به علاج ګران کار وي. خو یوې بلې خبرې ته هم پام وکړئ.
کومې خبرې ته ډاکټر صاحب؟
هغه دا چې د زور علاج ګټه نه لري. باید اجمل خپله اراده وکړي چې تر دې وروسته نشه نه کوي.
ولا څه ووایم، دا نو په ده پورې اړه لري.
ډاکټر صاحب، زه نور له دې غم لړلي نشې څخه بیزاره یم. که زه خبر وای چې نشه مې دومره په تکلیف کوي، ولاکه مې لا نوم اخیستی وای. زه په خپل حاضر یمه چې نشه پرېږدمه.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
که ډیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که ډیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
ډیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ ملاتړ.